السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې یو بیا د داعش په لسګونو غړي دولت ته تسلیم شوي دي. پیل خبرونه کوو. په ننګرهار کې د داعش نه سرویش نور وسلوال هم پرون دولت ته تسلیم شول. د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه ته وسپارل سي. د روسیې په هغه سیمه کې نن د ماتم ورځ اعلان شوی چې پرون پکې د بس د ټکر په نتیجه کې 19 کسان مړه شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د داعش ډلې 940 نور وسلوال پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي.
نه څلوېښت داعش وسلوال چې یوویشت مېرمنې او درې څلوېښت ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
لڅو اونایو پاچین او د ننګرهار په دینو نور ولسوالیو کې د داعش په سلګون غړي حکومت ته تسلیم سیوی دي. تفصیل وروسته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجراءاتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورډ ته د دغه راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمېرنې ترسره شوې گزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیواد په وښتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړي. خود عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په ولایتونو کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د فرا ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو دوه مهم قمندانان وژل سوي دي. د فرا د امنیې قمنداني ویان محب الله محب وویل دغه وسلول په هغو هوایي عملیاتو کې وژل سوي چې امنیتي ځواکونو پرون مازیګر وکړل. امنیتي ځواکونو هوایي عملیات وکړل چې په نتیجه کې د طالبانو دوه کلیدي غړي وژل سوي دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه به خپل پراخ عملیات ترسره کوي. ښاغلی محب وایي په وژل سوو کې یو تن عبدالستار نومیږي چې په ملا جوبایر مشهور وو. د امنیت قمندانۍ د ویان په خبره د فرا په سطح د طالبانو دوو قمندانانو د امنیتي ځواکونو په وړاندې په زیاتو حملو کې لاس درلود. وسلولو طالبانو په فرا کې د پرونیو عملیاتو پر مهال د خپلو دوو مهمو قمندانانو د وژل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د روسیې په هغه سیمه کې نن د ماتم ورځ اعلان شوی چې پرون پکې د بس د نسکورېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شول. د ترانس بایکل والي الکساندر اوسیپوف پرون وویل دغه سیمه د هغو کسانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي چې پرون د بس د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. د روسیې په لرې ختیځ کې پرون 19 کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر له پله څخه کنګل سوي سیند ته ولوېد. محلي چارواکو ویلي چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې چلوونکی د بس موټر د ټایر تر چاودلو وروسته پر موټر کنټرول بایللی دی. د اوکراین پوز وایي په ختیځه سیمه دونیتس کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوز دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه خپور کړی دی. د اوکراین پوز وایي دغه دوه سرتیري د یوې نامعلومې منفجره وسیلې په چاودنه کې سخت ټپیان سوي وو چې وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. د پوز په حواله دغه سرتیري د یوې ورانکاري او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت وو. د اوکراین پوز تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1300 زیات خلک وژل سوي دي. په 2014 میلادي کال کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې روسیې د اوکراین کریمیا سیمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. په پام کې دا را روانه دوشنبه د دیش پښ کلنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسې، جرمني او روسیا به پکې شامل وي خبري وسی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن آذربایجان ته خپل دوه ورځنی سفر پیلوي. دی به د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام الیف سره وګوري او د بهرنیو چارو له وزیر ایلمار محمد یاروف سره به هم خبري وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې به د آذربایجان د بلتون غشتون کې سیمې ناګورنو قرباغ موضوع هم شامل وي چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. دغه سیمې د هغې جګړې پر مهال خپله خپلواکي اعلان کړې چې په 1988 میلادي کال کې پیل او تر 1994 میلادي کال پورې دوام وکړ. په هغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول او په سلګونو زره نور د خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. روسیې په 1994 میلادي کال کې په خپل منځګړیتوب په سیمه کې لنډمهاله اوربند نافذ کړ. د نګورنو قرباغ سیمې خپلواکي د یوې هیواد لخوا هم په رسمیت نه ده پیژندل سوې. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول سي. ګوترش دا خبرې پرون په اصل کې وکړې چې پام کې د نن په مادرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ بعد دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې لمځکې سره په جنګ اخته دي. د انټونیو ګوترش په خبره مځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جګړه بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نسمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یو موافقه ده چې مسوده یې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د لسګونو نورو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم شول. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ یې په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یکشنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 940 داعش وسلوال چې ویش مرمنیا او 340 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند له زرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه ښځې او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوي دي. په جګړه ځپلي افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانان هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیله من کړي. خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د جنیف د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي. خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا دی چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سنټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دې راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصبینو سره دی له دوی څېړنې هم کیږي او وروستي مراحل د دوی له لوري بشپړیږي. ولې د دوی مېرمنې او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوي دي په یو ځانګړي ځای کې؟ دوی لپاره ټول لومړني خدمتونه هم برابر شوي دي.
ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
وموندل چې په ننګرهار کې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي دي. په کابل کې نن ورځپاڼو د سولې او انتخاباتو په تړاو لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
هشت سوپرسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د څارونکو بنسټونو وړاندیز باید جدي ونیول شي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي پر انتخاباتو د څار بنسټونو اعلان کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ستونزې د هواري لپاره فني حل لاره دا ده کوم محلونه چې د انتخاباتي ټیمونو له نظره ستونزې لري د کورنیو او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې دې تفتیش شي. ورسپانه لیکي دا فني حل لاره باید د ټولو لخوا ومنل شي. سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم باید دا لاره ومني او په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه په باور یې دا ځل نو له بهر نه څوک نه راځي چې د افغانستان انتخاباتي ستونزه هواره کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي مسایلو په اړه لیکلي دي. دنیا لیکي د خلکو له اعتراضونو ښکاري چې خلک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کارونو کې د شفافیت په اړه شک لري. سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسیون تر اوسه د خلکو قناعت نه دی خپل کړی او دا ځکه چې په خبرې تر اوسه کمیسیون د انتخاباتي ټیمونو او خلکو پوښتنو ته قانوني ځواب نه دی ورکړی. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د سولې د مسلې په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ورسپانې کې د افغانستان د سولې او نجات شورا په غونډه کې چې تیر ورځ وشوه پر څو موضوعاتو ټینګار وشو. د سولې لپاره د ملي اجماع جوړېدل، په ولس کې د سولې د یو محور جوړېدل او دریم دا چې د دوی په وینا انتخاباتو تر اوسه نتیجه ورنکړه او باید یو عبوري مسلکي اداره جوړه شي چې طالبانو سره په ګډه د راتلونکي لپاره پر یو میکانیزم اتفاق وکړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي په دې ټکو کې شعاري خبرې هم شته. حکومت د هیواد راتلونکي په اړه مسؤلانه فکر وکړو، باید پر دې اعتراف وکړو چې سوله زموږ د ولس لپاره نور د برخلیک حیثیت لري او په هر صورت سره باید روانو بدمرغیو د پای ته رسولو په هدف په ولس کې جدي کار وشي. انیس دولتي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د استادانو په خوشی کېدو سره ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. په سر مقاله کې راغلي یو شمېر شنونکي د خبرو بیا ځلې پیل ته په بیړه کې دي، خو د انیس په حواله د امریکایي پوځیانو په شمول یو شمېر نور بیا دا ځلې د ژر پیل غوښتونکي نه دي او هیله مند دي چې دا ځل دا خبرې د افغان حکومت سره په همغږۍ چې د قضیې اصلي طرف ته مخته یوړل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د افغانستان خلک هم د امداسي یوې سولې غوښتونکي دي.
په څو شیبو کې د موسیقي پروګرام پیلېږي چې واژما جبرخیل به مخته وړي. خو تر هغه مخکې اوري چې د بلخ اروپا هوایي سوداګریز دهلیز د افغاني دهلیز د افغاني توکو د صادراتو پر مخ د تخنیکی ستونزو له کبله بند شوی دی. د بلخ چارواکي وایي چې د افغاني صادراتي توکو د کیفیت کموالی او په کور دننه د تولیداتو د کمیدو له کبله دغه دهلیز فعال شوی دی. مجیب حبیبزی او نور تفصیل.
د بلخ اروپا هوایی دهلیز کابو یو کال د مخه اروپا ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد په مخه د مزار شریف په مولانا نړیوال هوایی ډګر کې پرانستل شو، خو اوس یې چارې په ټپه درېدلې دي او ترې هیڅ صادرات نه ترسره کیږي. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلان وایي چې دغه هوایی دهلیز د مولانا نړیوال هوایی ډګر او د مرکزي حکومت ترمنځ د تخنیکی ستونزو د رامنځته کېدو له وجې غیر فعال شوی دی. د دغو خونو مشر هارش یونیسی وایي چې د صادراتي توکو پر لیږد د لوړې تعرفې وضع کېدل هم یو له هغه عواملو څخه بلل کیږي چې لامل یې له بلخ اروپا هوایی دهلیز څخه صادرات نه ترسره کیږي. ښاغلی یونیسی وویل د بلخ هوایی ډګر او د افغانستان د هوایی چلند ادارې یا هوانوردۍ ترمنځ ستونزې لامل شوي تر څو د هوایی دهلیز له لارې د توکو لیږد بند شي. تر دمه یوازې شل تنه سوداګریز توکي لکه وچه میوه، غالۍ او نور توکي د هوایی دهلیز له لارې لیږدول شوي، خو اوس هیڅ صادرات نه لري. د مولانا نړیوال هوایی ډګر چارواکي د دغه ادارې او د مرکزی دولت ترمنځ د تخنیکی ستونزو شتون نه تاییدوي، سره له دې چې په شمال کې د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي د بلخ اروپا هوایی دهلیز له لارې صادراتو ته د دولت د نه پاملرنې نیوکه کوي. خو د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي چې افغاني صادراتو ته د بهرني بازار نشتون او